السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون نن د تیر میلادي کال د ملکیانو د مرګ ژوبل په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس لس زره ملکیانو ته تیر کال مرګ ژوبل اوښتي. نور مهم مسائل هم لرو، د کرونا وایرس په اړه باندې هم تاسو ته تازه جزئیات درکو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډېر خونړی کال و. وسلوالو طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروستۍ خبرې رد کړې. تاجکستان سرحدي ځواکونه ویلي چې د مخدر موادو دوه افغان قاچاقونکي د افغانستان سرحد ته نږدې وژلي دي. او د ایران قضایه قوې نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون نن په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډېر خونړی و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د کمیسون ویان محمد نعیم نظري وویل چې د کال په وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه یو څه راکمه شوې وه.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم
دوی سره لدی چې په 2019 میلادي کال کې د امریکا وسلوالو طالبانو د استاس ترمنځ د سولې په اړه خبري رواني وي. د کال په لومړیو نه میاشتو کې په بیساري ډول زیات تشدد سوی، لکه څنګه چې په نور کلونو کې سوی، خو د کال په وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه راکمه شوې وه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په وینا په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی. وسلوالو طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ خبرې چې وایي طالبانو د سولې په اړه خپل جدیت نه دی ثابت کړی او له دې امله د سولې موافقه نه ده لاسلیک شوې رد کړه. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو اسلامي امارت د ستونزې د حل توان لري. مجاهد لیکلي چې د مذاکرو بهیر د ټرمپ ټویټ د امریکا متعددو غوښتنو په واشنګټن کې او په کابل کې د چارواکو اختلافونو متاثر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په تاشکند کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره موافقه نږدې ده، خو له دې قبل چې طالبانو سولې ته خپل جدیت نه دی څرګند کړی نه ده امضا شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سهیل شاهین تیره میاشت د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې موافقه نهایي شوې ده او د جنوري تر پایه به لاسلیک شي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د مخدر موادو دوه افغان قاچاقونکي د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمه کې وژلي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي چې هغوی د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان د بدخشان ولایت سرحدي سیمې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د ختلان په ولایت کې ووژل سول. د تاجکستان چارواکو ویلي چې د قاچاقونکي یو نجیب الله او بل حبیب الله نومېدل. پر دغو دواړو تور لګېدلی و چې په 2019 میلادي کال کې له یوه دولس کسیزې ډلې سره د تاجکستان پر سرحدي پوسته حمله کړې وه او د پوستې قومندان خیرالدین احمد توف یې وژلی و او څلور نور عسکر یې زخمیان کړي ول. هغه مهال تر پیښو وروسته د تاجکستان حکومت د لنډې مودې لپاره له افغانستان سره خپله پوله د بدخشان په سیمه کې تړلې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې شپېته زره کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. عالمی بلخی وویل چې دوی پلان لري چې په دغه کال کې به په روان ژمي کې له 15 زره کورنیو سره چې مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. د په وینا 30 زره کورنیو ته چې مرستو ته اړتیا درلوده د ژمي په میاشتو کې 15 زره افغانۍ مرسته شوې ده. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړی دی او دوه تنه په زندان محکوم سوي دي. د ایران د ستري محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې په اعدام محکوم سوی وګړی امیر رحیم پور نومیږي او د دې کبله په اعدام محکوم سوی چې هڅه یې کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه امریکا ته معلومات ورکړي. د دوو نورو وګړو په اړه د هغوی هویت نه دی څرګند سوی، خو د ایران د سترې محکمې ویاند ویلي دي چې هر یو په 15 او 10 کاله زندان محکوم سوی دی. چچنای بلاګر عمران الیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف انتقادونه کول او بلاګونه ویلي کل د فرانسې په یوه هوټل کې مړ موندل سوی دی. رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس پرون ناوخته وویل چې 43 کلن عمران الیف څو واره په چړې وهل سوی دی. د هغه جسد د جنوري په 13 نیټه په فرانسه کې په هغه هوټل کې چې دی پکې اوسېده وموندل شو. او د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې یو نوی شار جوړ سي او د جوړولو لپاره یو شار 15 میلیارد ډالر جلا کړی دی. په دې پیسو بل بهرنوی هیوادونو د دغه نوی شار د جوړولو لپاره وسایل اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکمنستان حکومت لنډه موده وړاندې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او د ګاز د نرخ د چټوالي او د بهرنیو اسعارو د کموالي له امله پریکړه کړې وه چې بهرني واردات به محدودوي. د نوي ښار لپاره نوم نه دی غوره سوی، خو دغه ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف والی وټاکل سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د جنو لویو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 0، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4 او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل ورپسې د هوا د حالات اټکل هم خبر شو. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ټکی کام ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده
بشری حقوق خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي که څه هم د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې وي، خو په لومړیو دریو ربو د تیر کال تاوتریخوالی بیخي زیات و. د هموري چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ لامل هر کال 15,000 کسان مړ کیږي، په سرطان دی وي اخته ناروغي غاګ واوري.
مانه چې وکړالم بیا دلته بستر کړم په بل اخر عملیات شلو دا سینې را نوي خي کاټ کړی ستې کړه.
نن سه شنبه د فبرورۍ 4 د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په غزنی کې هم یو شمیر خلک ډاکټران او د طب محصلین تورنوي چې د اسناد او د فراغت له سندونو پرته خلکو ته سی خدمات وړاندې کوي او ځینی وخت د خلکو د مرګ جوړلو باعث کیږي.
یو پیخه مو په ګیلان کې لرسي وخځه پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرسي هغه ډاکټر مو سرکته لږه تختیدل د وخنې بار کړی دی.
ولسمشر ډونالد ترامپ نن د کانګرس دوار جوړګو ته کلنې وینا کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال خنړی وباله. دغه کمیسیون کلنی راپور کې نن راغلی چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړیو کلونو بللی. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې شمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې 2,811 تنه وژل شوي او 9,955 نور ټپیان دي. د بشر حقوق خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبه پورز د دې راپور د خبرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکی مرګ ژوبلا د دې کال په لومړیو نه میاشتو کې اوختی، خو په وروستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکی وګړو مرګ ژوبلا 8% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې له طالبان وروسته د افغانستان حکومت داعش او ځینې نامعلومې ډلې د ملکي تلفاتو عاملان بلل شوې دي. د وای 2019 کال د نورو په څیر د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو له منځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکي تلفاتو 70% د وسلوالو طالبانو لخوا، 15% د داعش، 14% د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوا اوختي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبان غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حکیمیت لاندې سیمو کې د ملکي کسانو د مرجوب لشمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او وایي ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته د وختي مرجوب لپاره شمیر کې 2600 نوي ماشومان ته هم مرجوب لا وختي چپکي 315 سلويختنه وجل شوې او 2215 نور ټپيان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکی تلفاتو د لوی برخې مسؤلین دي. حکومت په خپل برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي، ولې نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي تر څو ملکی تلفات صفر ته راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی مرجوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بل خو بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1 پورې ټول ټال 1,416 ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبله اوختي، چې په دې شمیر کې 1,413 تنه وژل شوي او 3,023 تنه نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې تیر 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي. د بشر حقوقو د ملاتړ بنسټونو وروستي راپورونه ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي مرګ ژوبله ملکیانو ته رسیږي. د حسیب الله کورنۍ چې 15 کاله وړاندې ټول غړي د کابل په ختیځ کې په یو موټر بم کې ټپیان شول د ملکي قربانیانو یو بیلګه ده. د دې کورنۍ درې غړي تر اوسه هم روغ شوي نه دي او بسترې دي. بیا هم امید زهیر مل ته غوږ دو.
مقدسه او کوثر لدی بي خبره چې په کورنۍ یې څه راغلي د خپل کوچنيوالي په لوبه بوختي دي. د دې کورنۍ غړي د روان مریض کال د وږي میاشتې په 12 نیټه د کابل په ختیځ کې د گرین ویلج پر کم د موټر بم بریک په پایله کې چې د کور چت یې راونړید ټپیان شول. دا کورنۍ 22 غړي لري او په دې پیښه کې ټولو ته ټپ رسیدلی او اوس چې له دې پیښې 15 میاشتې تیرې شوي لا یې هم درې ځوان غړي بستر دي. یو له دوی حسیب الله دی چې دوه اولادونه لري. حسیب الله وایي پر گرین ویلج کم بریک کې پخه ماته شوه او تر اوسه نه ده جوړه شوې.
نور له دې ژوند ستړی شوی یم. له دې ژونده مرګ غوره دی. انسان څومره صبر وکړي. درې کاله کېږي چې په دې چپرکټ کې پروت یم. بې له صبر بله چاره هم نه لرم.
حسیب الله له دې وړاندې هم پر گرین ویلج کم په 22 بریدونو کې ټپي شوی و. د حسیب الله ورور شفیق الله هم له تیرو 15 میاشتو راهیسې په بستر پروت دی. د شفیق الله په هم په همدې پیښه کې ماته شوې.
کیاګ د قاضي او د ساتیر نشته بود.
لدی پیخي یو دقیقه نو تیر شوې چې نور یې راو رسیدل. دوه مرمۍ مې په خاو لګېدی. هغه مهال چې ولویدم نور ونتوانیدم پورته شم. هڅه مې وکړه چې ولاړ شم ولی و مې نشوې کولای. یو ځل د تیلو ټانکر ور واخیست. په خې مې پکې وسوځېدی.
تا کورنۍ لدی کبل چې د گرین ویلج کم سره نږدې اوسي سو ځلې زیان لیدلې. گرین ویلج هغه کم دی چې ډیری بهرنیان پکې میشتي او څو ځل پرې ځان مرګي او نور بریدونه شوي دي. د دې کورنۍ مشر وایي یو لور یې پر دې کم د برید پر مهال ټپي شوه او تر اوسه بستر ده. د پر حکومت او مرستندوی بنسټونو له دې قبل نیوکه کوي چې پر دې کم د برید په پایله کې موټر او کور لمانځه ولاړل، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. پر گرین ویلج کم د برید په پایله کې چې شپه مهال وشو 14 ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نن په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپل خبر کړي راپور کې دا کال د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی وباله. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو بنسټونو د بیلابیلو راپورونو په خپرولو سره د ملکي تلفاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د افغانستان د لزګونو رسنیو د شکایت په اړه دی. د افغانستان لزګونو رسنیو ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي بنسټونه تورن کړل چې رسنیو ته په وخت اطلاعات نه ورکوي. د لزګونو رسنیو مشرانو نن په کابل کې سره غونډه وکړه او یو لیکي ولوس چې پکې د حکومت ځینې مهم بنسټونه د اطلاعاتو په نه ورکولو تورن شول. حکومت هم خپل ځواب ورکړی دی او په دې اړه راپور کې چې خان محمد سین جوړ کړی اوري.
دلته د کابل ښار د پل باغ عمومي په سیمه کې د یو شمیر رسنیو مسؤلین راټول شوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله اعتراض وکړي. د لسګونو عمده رسنیو مسؤلینو په خپل اعتراض لیک کې لیکلي وو چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د اطلاع رسولو په برخه کې شاتګ کړی او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې په جدي توګه اندېښمنې دي. د دغه لیک لیکونکو دولت اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق د قانون په نه پلي کېدو او د آزادو رسنیو په نه ملاتړ تورن کړ. د دغه لیک ملاتړو رسنیو ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ستونزه په ټول دولت کې د پام وړ ستونزه ده، خو ځینې بنسټونه لکه ستره محکمه، لوی څارنوالۍ، ملي امنیت، د ملي تدارکاتو اداره، د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر، د بهرنیو مالیې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او مرکزي بانک د اطلاعاتو رسولو په برخه کې تړلي بنسټونه دي. د وساد او رسپانې مسؤول مدیر زبیر شفیقی دغه لیک ولوست چې پکې راغلی وو:
په دې منځ کې ستره محکمه، لویه څارنوالي، ملي امنیت ریاست، د تدارکاتو ملي اداره، د ولسمشر دفتر، د بهرنیو چارو وزارت، د مالیې وزارت، د افغانستان بانک، د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت د خورا تر ټولو تړلیو ادارو له جملې څخه دي.
په دغه لیک کې د دوسیو او نورو عمده موضوعاتو اړوند وسلویښت موردو ته اشاره شوې چې دولتي بنسټونو په اړه د بشپړو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. دغه دوسیه او موضوعات تر ډیره د اداري فساد د تورونو اړوند قضیو په اړه دي. په دغه دوسیو کې د جنسي ځورونې او د ځینو پوځي عملیاتو دوسیې هم شاملې دي چې په اړه لا هم پوښتنې موجودې دي. د دغه رسنیو مسؤلینو په لیک کې له افغان دولت، نړیوالې ټولنې او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د قانون د پلي کېدو او د رسنیو د ملاتړ لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو استازي دفتر د دغه پیښې په غبرګون کې په خپله ټویټ پاڼه کې لیکلي چې خلاص او سالمه ټولنه خپلو وګړو ته اطلاعاتو ته د لاسرسۍ زمینې برابروي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایی ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رسنیو د دغه لیک په غبرګون کې لیکلي چې د رسنیو خبریالانو ستونزو او کار ته په کتو پر ټولو دولتي بنسټونو ټینګار کوم چې د اطلاعاتو رسولو په برخه کې له رسنیو او هیوادوالو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د بې پولې خبریالانو بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د رسنیو له دغه دریځ نه ملاتړ کړی دی. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې دغه بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق د قانون بشپړ عملي کېدل غواړي. په ورته وخت کې په کابل کې د کاناډا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د آزادو رسنیو د نړیوال ائتلاف د نوي غړي په توګه باید د خبریالانو غږ واوري او ورسره کار وکړي. دغه شان په کابل کې د فرانسې او برتانیې سفارتونو هم د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ کړی او د برتانیې سفارت له افغان حکومت نه غوښتي چې د دغو رسنیو غوښتنو ته ځواب ووایي. د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د سې شنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل:
هیچ محدودیت بالای ما به عنوان مسؤولین
د حکومت په مشرتابه کې د رسنیو د محدودیت لپاره هیڅ اراده نشته، خو ځینې تخنیکي ستونزې به وي چې د هغې حل ته هم تدابیر نیول شوي دي.
که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د آزادو رسنیو د نړیوال ائتلاف غړی شو، خو د رسنیو خبریالانو په باور د بیان د ازادۍ نه عملي کېدو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي د رسنیو ستونزې ډېرې کړې دي.
آزادی خبری مجله اوری.
په افغانستان کې د سرطان د ناروغي له امله هر کال 15,000 کسان مړ کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي عامه پوهاوی او د درملنې لپاره د لازمو امکاناتو نشتوالی هغه څه دي چې د سرطان ناروغي د مړینې کچه لوړه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه معلومات داسې وخت خپروي چې نن سه شنبه په ټوله نړۍ کې د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
پنځوس کلن ستوری د سینې سرطان لري او د کابل په جمهوریت روغتون کې تر درملنې لاندې ده. ستوری له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ناروغۍ د خپل اخته کېدو کیسه داسې کوي.
د روژه کې روژه او مدسې او د شکر ملرم سې واغه عمل غون دی رامن راغله دوی درځن قیمت د یمشابه کلینیک ته بوتل هلته چې بون در ډاکټران سره ما د خپل هغه شریکه کمال سینا ويم دغه سی او غوټه پکې پیدا شوې ده مال سنگ راته ویل ولا شه جمهوریت شه بخانی ته بیا دوی ډاکټر سیبان را سره هغه وکړه ته ویل چې دا نه معنی د څه چې لازم وونو دا را سره وکړه نه سي چې وسه کېده ما سره کومه کو نه دی وکړل بیا مانو چې وکړالم بیا دلته بستر کړم په بل اخر عمل اچلو دا سینې را نه ویخي کاټ کړی ست کړه وی دغه نه بعد شکر د زخم لږ زره پزان جوړ شو د میاشتو کې خو بیا واکسین را ته شروع
دا یوازې ستوري نه ده بلکې په لسکونو نور ناروغان هم ورته ناروغي لري او په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی هر کال په افغانستان کې شل زره کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي. په افغانستان کې د سرطان ناروغي د درملنې مرکز د معلوماتو پر بنسټ د کابل جمهوریت روغتون د پاوسط ډول د ورځې له څلوېښت تر سلو کسانو د سرطان ناروغي د تشخیص لپاره نوملیکنه کوي. دغه مرکز مسؤلین که څه هم افغانستان له پخوا راهیسې د سرطان ناروغۍ د درملنې په برخه کې ښه شوی خو د دوی په خبره د ظرفیت او امکاناتو د نشتون له امله دغه ناروغي له افغانانو څخه زیاته قرباني اخلي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکز سرطاني ناروغۍ په درې ډوله ویشي. په میرمنو کې د سینې سرطان، د ستوني او خولې سرطان او د وینې سرطان چې په ترتیب سره د قربانیانو شمیر هم ډیر دی. د دغه معلوماتو پر بنسټ د سینې سرطان قضیې په تیر کال کې 3200 وی چې له ډلې 1100 مېرمنې مړې شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان وحید الله مایار د سې شنبې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې برابرې شوې خو اوس هم دغه ناروغي د افغانانو لپاره یو جدي ګواښ دی.
هر کال موږ په شاوخوا شل زره نوي واقعې لرو په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې پخوا موږ هیڅ مرکز نه درلود. دا هم په دې نږدې کلو کې وزیر صاحب د روغتیا اړین وګڼله چې موږ یو سرطان مرکز ولرو. کچه د مړینې لوړه ده، یعنی شل زره شاوخوا کې مساویږي، نوې تشخیص کیږي او 15000 کسه د دوی نه مري.
د ښاغلي معیار په خبره اړوند ادارې د دې شمیرو د راکمېدو په برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې لري. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کور دننه هم د سرطاني ناروغیو د درملنې د شته امکاناتو خبره کوي خو د ځینو ډاکټرانو د خبرو پر بنسټ د طبي وسایلو او مجهزو روغتونونو د نشتون له امله افغانان هر کال میلیونونه افغانۍ یوازې د سرطاني ناروغیو پر تشخیص او درملنه په نورو هیوادونو کې لګوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو غزنی ته د غزنی د لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو په نوم داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عامه روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
د غزنی ولایت لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي داسې کسان درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا یې هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړه سوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاته سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یو پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر هم سورک ده، لږه چې تښتېدلی ده، دواخانه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تېر کال د شینکۍ په کلي کې یوه واقع پیښه سوله چې د اصغر په نامه وو چې دواخانې تر ورسوو دواخانې یې مړله ویست. تقریبا داسې محصلین موږ لیدلي دي چې په دوهم سیم کې وي، هلته یې دواخانې خلاصې کړې دي، د درو میاشتو لپاره په رسخه راځي، دواخانې خلاصې کړې، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښو مخه کې ونیول شي.
د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپله سیمه کې د یوې پیښې یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ وړتیا نه لري.
تیر زمي کې یو داسې پیښه را باندې شوې وه، داسې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي ته پیشکاري ولګولې وه چې د هغې ښځې وار هغه سو، یعنې وفات سوله. نو هلته دا رقم بېکفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تداوي کړي.
د عامه روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینې داسې ډاکټران دي د خلکو درملنه کوي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغې تل په لرې پرتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي.
موږ د کوم راپور نه لرو او
خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلای کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درمل نه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوې نن سه شنبه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کېږي نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. اجمل انده او نور تفصیل.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ټرمپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوۍ ځنډولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتل یې د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي. خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې یې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ مقاومت او غبرګون له سیاسته تیر شو او د همکارۍ جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ سګنۍ وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کال د ولهغې یوه ورځ وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ د هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوې. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د امریکا د استازو هغه جرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح دوه مادې تصویب کړي. همدارنګه د امریکا د هغه سنا غړي به هم پکې وي چې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي او غواړي چې له دې وینا یې ورځ وروسته د جمهوري غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړې. همدارنګه مرستیال ولسمشر مایک پینس به یې هم تر څنګ وي. څارونکي دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ښایي له دې فرصت څخه د نانسی پلوسی او نورو هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استیضاح ټینګار کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د تیر میلادي کال دسمبر رئیس شاوخوا 15,000 سوریایان چې ډیری ښځې او کوچنیان دي د دغه هیواد په شمال کې د جګړو له کبله د خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي. ګڼ نور د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. دا خبره نن د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په ژنیو کې وکړه. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر د سه شنبه په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې د جګړې له کبله شاوخوا 2,000 نور کسان د بې ځایه کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې ویاند ینس لارکی خبریالانو ته داسې وویل
Many of the displaced have left with nothing but the clothes.
دای وای ډیری بې ځای سوي ول ځانو سره هیڅ هم نه دی وړي. یوازې د اغوستلو کالی پر شا اخیستي او په زړو موټرو کې لسمی وتلی. دوی ته د پناه خوړو اوبو زده کړو او روغتیایي خدماتو بیړنۍ اړتیا ده. تر ټولو ډیر دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې بې ځای سوي کسان د هغه کډوالۍ برخه دي چې د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې وسوه. دا د یاغیانو اخیری مرکز دی چې د سوریې د نهه کلنې جګړې پر مهال خلک له دې ځایه د زرګونو په شمیر کې د ترکیې پر لور تللي. دوی د حکومتي ځواکونو له پرمختګه د ترکیې پر لور پناه وړې ده. د روسیې د پراخو هوایي حملو په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو له جنوري راهیسې ګڼ ښارونه نیولي. د دوو عملیاتو په نتیجه کې انقرې او مسکو اړیکې ترنګلې سوي او د کډوالو د نوي سیل بیره رامنځته سوې ده. مسکو او دمشق وایي چې دوی د جهادي سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي چې د سوریې په شمال کې په حلب کې پر ملکیانو حملې کړي. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې هوایي او د توغندوی حملو شوونځي روغتونونه او کورونه ویجاړ کړي دي. ترکیه بیره لري چې د کډوالو نوی سیل به یو ځل بیا د دې هیواد پر لور ورسي. لمخ کلا د سوریې 3.6 میلیونه کډوال په ترکیه کې شپې ورځې تیروي. ترکیه ویلي چې له خپلو پولو سره د نویو کډوالو زغم نه لري او که اړتیا وه نظامي اقدامات به وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده. اوس وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. سلطان محمد سرور به دری پروګرام